د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې دوه خبري مجلې پاتې دي د نن ورځې لپاره د ماشام تر اووه بجو پورې به تاسو د خبري مجلې پرله پسې اورئ د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې په ترڅ کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د ښو اړیکو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تر دې وروسته به پر ټولو امکاناتو غور کوي چې په هغه کې یو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کول دي. په دې خپرونه کې به د افغانستان د حکومت د دې دریځ تر څنګ نور رپورټونه هم درته ولرو چې سیمه ایز او کورني مسایل مو په کې راخیستي، خو تر هغه مخکې به اجمالا د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي دوی به یې وځپي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په تازه بمباریو کې تر څلوېښتو زیات وسله وال وژلي دي او د شمالي او جنوبي کوریا سرحدي سرتیرو پر یو بل د توپونو ډزې کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت وایي هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به یې ځپي. د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د ټولو هغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې په افغانستان کې روانې چارې تخریبوي.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس جمهور
هر ډله چې د افغانستان د خلکو پر ضد ګام پورته کوي، افغان ولسمشر به د وسلوال پوځ د اعلی قمندان په توګه هڅه وکړي چې دا ګواښ له منځه یوسي.
جمهور رئیس اشرف غنی په خپل هم تیره ورځ وویل چې هیڅوک به په افغانستان باندې خپلې غوښتنې په زوره ونه منلی شي او افغان پوځیان د خاورې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د پاکستاني مالونو بدیل په هیواد کې موجود نه دی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شفیزی نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني مالونو په وارداتو بندیز لګول شوی، خو په بدل کې افغانان په ډېر لوړ قیمت سره د نورو هیوادونو له مالونو کار اخلي. اخوا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان ویاند وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري څو له دې ډلې له 3.4 میلیونو کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو په دوام ټینګار کړی. جان کیری د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږنوېمې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، سره له دې چې ډېر ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، خو د لمنځلو لپاره لا هم زیات لاملونه موجود دي. ښاغلی کیری هیله ښودلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې همکارۍ به دوام وکړي او اړیکې به یې لا نورې پراخ شي. دا پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې جنگي الوتکو بمباری کړی دی او درې څلوېښت وسلوالې وژلي. پاکستاني پوځ ویلي په دې بریدونو کې په دوو کلو کې وسلوال په نښه شوي دي. تر اوسه پورې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د دې عملیاتو د پیل راهیسې د شمالي وزیرستان په سلو کې نوي برخه له وسلوالو پاکه کړي او 3000 وسلوالې وژلي. بلخوا وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمند په ډزو وشلي. 22 کلنې مصر شاهین باندې هغه مهال په نوخار کې ډزې وشوې چې له خپلې مور سره په سودا اخیستلو پسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي په موټر سایکل سپاره وه او په ډزو کې یې مصر شاهین وژلې او مور یې سخته ټپي شوې. د نوخار یو پولیس چارواکي ازادي راډیو ته وویل مصر شاهین په یو شمیر تلویزیونی سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و. د قاهرې د استوګنې په یوه سیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټري بمې چاودنه شوې. دې چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي او شاوخوا ودانۍ نړولي. تر اوسه په دې چاودنه کې د چا د وژل کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو ویل کېږي د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوالې نړولی. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په اشخابات کې په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د ترکمن ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف له خولې ویلي د اشخابات په خبرو کې د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت په اړه د ترکمنستان او تاجکستان دریز ګډ و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم ویلي چې دواړه هیوادونو د تروریزم او سخت دریځۍ پر ضد هڅو کې یو دریز درلود. چارواکي وایي چې دواړو خواوو په خپلو کې په دواړخیزو اړیکو کې د پراختیا په هدف پنځه سندونه هم لاسلیک کړي. تاجکستان د منځنۍ اسیا یو بې وزله هیواد دی، خو ترکمنستان بیا د طبیعي زیرمو د لرلو له کبله په ښه اقتصادي وضعیت کې دی. دواړه ولسمشران د تروریزم په اړه وروسته له هغې اندېښنه څرګندوي چې رپورټونه وایي په وروستیو میاشتو کې سخت دریځې وسلوال له ګاونډي هیواد افغانستان څخه د دې دوو هیوادونو سرحدي سیمو ته وراوښتي دي. رپورټونه وایي شمالي کوریا او جنوبي کوریا په خپلو کې د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي. پر یو بل د توپونو دا ډزې وروسته له هغې وشوي چې د شمالي کوریا څخه په هغه لډ سپیکرونو د توغندي برید وشو چې جنوبي کوریا په تېره اونۍ کې د پینګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. او د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکراټه مشره نانسي پلوسي وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوري غوښتونکي د امریکا د کانګرس د دوو اړخونو د استازو مجلس او سنا اکثریت په لاس کې لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دې اتومي موافقې د ردولو لپاره یو پرېکړه لیک تصویبولی شي.
د ازادي راډیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پر انټرنیټ پاکي صافي اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې اندرستې www.azadiradio.com. د افغانستان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به د پاکستان شکایت وکړي.
د افغانستان حکومت دې نتیجې ته رسیدلی چې د پاکستان سره څو اړیکو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. بینان د افغانستان حکومت
په دې خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر واردونکو شرکتونو د پاکستان د مالونو د واردولو پر واردولو باندې بندیز لګولی، دا کارې تحریم کړی دی. په همدې خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د ځوانانو شورا نن د افغانستان د خپلواکۍ د 69مې کلیزې په مناسبت ځانګړې غونډه درلوده. د غونډې له جریانه به رپورټ درته وړاندې کړو. بواوري چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې میلیونونه انسانان د فقر تر خط لاندې اوسي. د دوی سره د مرستو لپاره څه ډول پروګرامونه شته په دې خبرونه کې مرکه ورباندې لرو. او د یونان حکومت وایي کنړیوال له دوی سره مرسته ونه کړي، د کډوالو د غیر قانوني کډوالو ستونزه د ټول اروپا لپاره خطر پېښولای سي.
ان ویو او تیان دن پارهوی او ی اروپای کې
د افغانستان حکومت نن ویلی دی چې ک پاکستان د پاکستان سره د اړیکو د سمولو لپاره د دوی هڅو چندان نتیجه نه ورکړي او دوی پر ټولو امکاناتو غور کوي چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت کول هم شامل دي. د پاکستان حکومت د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و او هغه ته شکایت کړی دی چې په کابل کې د پاکستان پر ضد منفي خبرې ډېرې سوي دي او رپورټونه ورباندې خپرېږي. او پاکستاني لوري افغان حکومت ته ویلي دي چې دوی له زغمه کار اخیستی او د افغانستان له حکومت څخه هم دا توقع لري چې د پاکستان په وړاندې د ښه ګاونډیتوب د اصولو پر بنا چلند وکړي. د افغانستان د حکومت د وروستیو څرګندونو جزئیات په د ازادي راډیو د خبریال قسیم سولمل پر رپورټ کې واوري.
روسته لدی چې کابل د اسلام آباد له همکارۍ څخه ناهیلی سو، ظاهرا د هیواد د پاکستان د مداخلو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کوي. کومه طرحه چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت چارواکو لخوا جوړه سوې د پاکستان په وړاندې پکې څو انتخابونه په پام کې نیول سوي چې یو یې ملګرو ملتونو ته د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه شکایت دی. د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل خبرداری ورکوي چې لدی وروسته به کابل د اسلام آباد په وړاندې تند دریځ خپل کړي. شغلی فیصل د ملي وحدت حکومت د نوي طرحې په اړه ازادي راډیو ته د پنځشنبه په ورځ معلومات ورکړل.
د افغانستان حکومت د نتیجې تر رسیدلی چې د پاکستان سره څو اړیکو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. بینان د افغانستان حکومت ټول اپشنونه تر لاسه اندی لري. په دغو اپشنونو کې بلاخره یو اپشن د ملګري ملتونو د امنیت شورا ده چې د هماغه طریقې څخه هم دا مسله مطرح
په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. د ملي وحدت حکومت مشران پاکستان تورنوي چې د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي، او ولسمشر محمد اشرف غني هم د سولې ابتکار له دغه هیواد څخه واخیست. پاکستان له دې مخکې هم د افغانستان پر وړاندې په دوګونی سیاست او د ملوکو توایفي حکومت په جوړولو تورن سوی دی. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې غوښتنې پر افغانستان عملي کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړې څو پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکارۍ ته وهڅوي. په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقیل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل اوس د دې وخت رسېدلی چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او له هغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراوندز باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی د هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته د خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو چې حجت تمام کړو. هغه اتمام حجت هغوی وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پرزور طریقه باندې.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې نور به د پاکستان دوه مخي سیاستونو ته تسلیم نسی او دغه هیواد ته خبرداری ورکوي چې د افغانستان پر وړاندې له خپلو رنګکارو فعالیتونو لاس واخلي، کنه نو د نړیوالې ټولنې په واسطه به پرې فشار راولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې تر څو خونړیو پرله پسې حملو وروسته وویل چې پاکستان هغو ډلو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی چې د افغانستان د خلکو پر ضد داسې تروریستي حملې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ورهزار کړی و او د کونړ پر سرحدي سیمو یې د درنو وسلو د حملو له امله جدي اعتراض ورته وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او هغه ته یې ویلي چې د شی رهبرۍ د اصولو پر اساس پاکستان د زغم مسؤلیت منلو او له افغانستان سره د اغیزمنې مراودې کړنلاره عملي کوي، خو له افغانستانه توقع لري چې په سرحدي سیمو کې به د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او له پاکستان سره به د ښه ګاونډیتوب دو اړخیز باور او د مثبتو اړیکو جوړولو لپاره کار وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغو سیاسي لانجو په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د نن د دوا یو شمیر واردونکو شرکتونو پریکړه کړې ده چې بعد له دې به له پاکستانه د دوا واردولو کار بندوي او د پاکستان پر تولیداتو به بندیز لګوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پر پاکستانی موادو د تحریم په بدل کې باید د خپلو کورنیو تولیداتو اندازه او کیفیت زیات شي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستانی موادو تحریم به په لنډ مهال کې پر پاکستان فشار راولي، خو افغانان باید د دې لپاره یو بدیل پیدا کړي. اجمل تورمان په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له اقتصادي خپلواکۍ پرته د سیاسي خپلواکۍ درلودل ناشونی دي. د دغه خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس آزرخ شافیزی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان اقتصاد باید په نورو هیوادونو پورې تړلی نه وي او حکومت باید له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر پاکستانی توکو د تحریم خبره کېدای شي په لنډمهالي کې پر دغه هیواد یو فشار وي، خو په اوږدمهالي کې باید افغانستان له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا وي.
باید حکومت
اړ شي چې له کورنیو صنایعو څخه استفاده وکړي تر څو موږ دا توان ولرو چې که یو هیواد تحریمو نو وی شو کولای، خو کله چې زموږ دوکانونه د نورو له مالونو ډک وي تحریم معنا نه لري. بدیل لري. بدیل چینایي دي، ایرانی دي، د منځنۍ آسیا توکي دي، خو موږ وایو چې بدیل باید کورني توکي وي او موږ اړتیا نه لرو چې ډېر قلمونه مواد له بهر نه وارد کړو.
ښاغلی حافظي وویل چې اوس مهال پر پاکستاني توکو د تحریم په وړاندې د کورنیو تولیداتو بدیل نه دی موجود او یوازنی بدیل یې له چینی او ایرانی توکو نه استفاده کول دي چې نرخونه یې لوړ دي. افغانانو په افغانستان کې د خونړیو انتحاري حملو په غبرګون چې لامل یې پاکستان ګڼي په دې وروستیو کې د پاکستانی توکو د تحریم کمپاین پیل کړ. د مدني ټولنو په لسګونه غړي د پاکستاني توکو د رانیولو د تحریم غوښتونکي شول او دغه شان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک هم د دغه شبکې د کارونکو لخوا په دې تړاو ګڼ پیغامونه خپاره او له خلکو وغوښتل شول چې د پاکستاني توکو له اخیستلو ډډه وکړي. ورپسې د درمل پلورونکو د ټولنې مسؤلانو هم اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له پاکستان څخه د درمل واردول منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه د وارداتو کلانی حساب 2.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو یو شمېر نارسمي راپورونه بیا دغه رقم 5 میلیارد ډالر ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې پر پاکستاني توکو د اخیستلو تحریم ښایي په لنډمهالي کې ستونزې ولري، خو په اوږدمهالي کې کیدای شي د اقتصادي خودکفایۍ لپاره ذهنیت جوړونه وکړي. اقتصادي کارپوه سهراب بهمن:
دا کار په لنډمهالي کې موږ له ستونزو سره مخ کوي، ځکه موږ ورته بدیل نه په هیواد کې دننه لرو او نه هم په شاوخوا هیوادونو کې، نو ځکه موږ له ستونزو سره مخ کیږو چې د بدیل لار پیدا کړو. او زه فکر کوم چې د بدیل لومړنۍ لار یې کورنۍ تولیدات دي، او که ونه شي نو مجبور یو چې دوهم او دریم هیواد ته مخه کړو.
ویل کېږي چې افغانستان اوس مهال د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په یو مصرفي بازار بدل شوی دی. د کارپوهانو په وینا د یو اقتصادي معقوله سیاست نشتون د دې لامل شوی چې افغانستان په اقتصادي برخه کې خودکفایي ونه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ساده توښتما د افغانستان د خپلواکۍ د رسمي اعلان شپږ نوی مکلي زو د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع د افغانستان د خپلواکۍ د رسمي اعلان د شپږ نوی مکلي ل کلیزه ل امنیتي ځواکونو سره ترملاتر ترناملاندی اول منزله د دغه مجمع د غړو یو شمیر چې سلګونو ته شمیر رسیده پرون نن په کابل کې په وغونډه کې وویل چې دا ورځ د دوی پلرونو او نیکونو په خپلو قربانیو لمانځلې ده او ځوانانو ته پکار ده چې دغه ملي امانت خوندي وساتي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سند رپورت لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په هیواد کې روان نامه د ګاونډي هیوادونو د استخباراتي کړیو حسي وبللې. دا خبره د افغانستان د ځوانانو د ملي مجمع غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې مجمع مشر سید عبدالله هاشمی وویل:
در چنین شرایطی وظیفه حاد ملت افغانستان نیروهای امنیتی افغانستان حمایت نماید.
په دغه سه حساسو شرایطو کې د ټولو افغانانو دنده ده چې د امنیتي ارګانونو ملاتړ وکړي او له حکومت هیله ده چې پر هیواد د پاکستان د تیریو دوسیه د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاري څو ملګري ملتونه د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي ته تدابیر ونیسي.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او حکومتي تاسیساتو پر ضد د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او راپورونه وایي چې په دې حملو کې تر ډېره ځای ملکي خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي. افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونه وایي چې شواهد ښیي چې دغه حملې اکثره په ګاونډي هیواد پاکستان کې طرحه کیږي. د دې حملو په لړ کې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل ښار په شاه شهید قصبه او د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د مخالفینو په درې حملو کې سکم 400 ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دغو نه امنیو ته په کتو سره افغان حکومت تصمیم نیولی چې د پاکستان پر وړاندې په پالیسیو کې له جدیت څخه کار واخلي. د افغانستان د ځوانانو مجمع په غونډه کې د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو په استازیتوب د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل وویل چې د هیواد امنیتي ارګانونه چمتو دي چې د خلکو په مرسته د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ارزښتونو څخه دفاع وکړي.
ما قوت نظامی قوی داریم، ما سطح اظهارات و قابلیت ما رو بیوی بسیار بلند داریم،
مونگ پیاوره پوزی قوت لرو، مونگ پلوره درجه ده اظهارات و محاربه وردیا لرو. خدا دخل کو لملاتر لپرتا نیم گریده، مونگ با دخل کو پمرست دیر بریاوی ترلاسه کرو. امنیتی زواکونه ده ده ترسنگ چه ده هیواد خپل واکی ساتی، خلکو تا ده زمینه هم برابروی چه خپل طولینیز او فرنگی فعالیتونه پخطوگه ترسره کردی.
د افغانستان خلک وایي د هیواد په نام نه یو کې سره لدې چې د پاکستان لاس لرل ثابت شوی، خو حکومت پر وړاندې جدي غبرګون نه دی ښودلی. دوی د هوا د خپلواکۍ د بیا تر لاسه کولو په مناسبت په ډیرو غونډو کې پر حکومت تاکید وکړ چې نور دې د پاکستان پر وړاندې له کمزوري دریځه کار وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د پاکستان پر وړاندې د پالیسیو په غوره کولو کې له پوره دقت او جدیت څخه کار اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د آزادي د خبری مجله د نن ماښام تر شپږ نیمو بجو پورې ده. تاسو به د نن ماښام تر شپږ نیمو بجو زموږ د خبری مجله اوري او تر اووه بجو مو دوهمه خبری مجله ده. په پوره اووه بجې به د امریکا ژغ آشنا راډیو همکاران تاسو ته خپل پروګرامونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې تر 2.5 میلیونه زیات خلک په فقر او لوږه کې ژوند کوي. د دې په کابل کې د دې ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته نن وویل چې تر 2 میلیونه زیات انسانان په افغانستان کې له شدید فقر څخه شدید فقر لاندې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وحید الله امانی سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت او دلته د فقر اندازه څه ده؟
هغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د سایر مرکزي ادارې لخوا ترسره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایي په برخه موږ ورته نظر واچوو، د هغې په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنې دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. په دغه 30% کې چې 1.8 میلیونه کسان راځي ټول دا بیا په درېو کټګوریو تقسیم شوي دي چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي هغوی هغه کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخیستی. د دې تر څنګ 4% نور وګړي د فقر په لیکه یا د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دې غرزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
دبليو اف پی ته دا څومره د اندېښنې وړ ده او څه تدابیر دي د لپاره چې دغه بېوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بېوزلۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه برنامې او فعالیتونه جریان لري. موږ 3 کلنی پروګرامونه لرو، یا د هر کال لپاره موږ جداګانه پروګرامونه پلانونه جوړوو. 2015 کال کې موږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرستې ورسوو. سخت کال په اړه که خبره وکړو، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی په پام کې لري چې د دغې 1.5 میلیونه کسانو له ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ په مستقیم ډول د خوراکي توکو مرستې ورسوو. پاتې نور کسان هغوی په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري کړي وي، غواړي چې په افغانستان کې د خوړو کیفیت خوندي وساتي. نه یوازې دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، موږ غواړو چې په ټوله کې افغانستان کې د خوړو خوندیتوب منځته راشي.
بله، نو امانی صاحب، دلته یوې موضوع ته په پام چې امنیتي ستونزې سته په ځینو ځایونو کې د افغانستان ګواښونه سته دي او ځینې صابل عبور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت له پلوه چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه سی کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنها ده چې په کې امنیتي ستونزې شته، افغانستان یو غرنی هېواد دی، د حوادثو سره مخ یو هېواد دی. موږ ستونزې لرو، کوم دا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم موږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. موږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راورسېږي، دا لرې نه وي چې موږ به د ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ یو. خو په ډاډه زړه ویلی شم چې د افغانستان په ټولو 3 ولایتو کې پالانه حضور هم لرو. موږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یا هم خلکو ملاتړ را سره دی.
دا آزادی رادیو ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
اوس په ورسو له پاکستان یو رپورټ لرو. نن په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وویل چې د پښتو فلمونو او ډرامو یو هنرمند ده د په پېښور ته نږدې وژل سوې ده. دا نه څرګندو کسانو وژلي او د هنرمنده مسترد شاهین نومېده. د یوه په تلویزیوني سریالونو او ډرامو کې کار کاوه. د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوخار کینټ تاڼي اس ایچ او اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټی وی او سټیج ډرامو دویش کلنه اداکاره مسرت شاهین چې د تلګنګ اوسیدونکي وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووجلې شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی وه. د پښتو ټی وی نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
نو فنکار انټرټین کوي، فنکار کله چې فلم کې راځي تاسو ټول فلمونو ته ځي، فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوي جوړېږي او دا فلم نوي زما په خیال کې څوک ورته نه ځي، بیا به دا فنکاران او دا ټلویزیونونه کله نه خرڅېږي، هېڅ څوک به نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګانو ته ځي. خو چې کله سلیمګانو ته خلک ځي نو هم د بچې فنکارانو لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نوم بیا ښه نه وي، نوم بدنام خلک وي. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکاري ته تحفظ نه شي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سی ډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقي او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکارانو باندې هم درایو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایرې دننه لکه د خپل بس دننه کار وکړي، هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سی ډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو، نو په کار کې چې موږ له غونډه کې خپل ځان ته موږ چې موږ د خیر پښتونخوا ده، په دې کې پښتونوالی دی، په دې پښتونولي دی، په دې کې معاشره زموږ داسې ده، نو موږ د لکونده کې خپل تحفظ په خپله هم کوو. نو هغه تحفظ نه موږ خپله کولی شو، نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري، فنکاران راځي او په دغه وجه زموږ فنکاران ډېر زر راځي دي اړخته.
د پولیس په وینا ډېر زر به د ټي وي او سټیج ډرامو وجلې شوي فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د یونان حکومت له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې هلته د غیر قانوني کډوالو د ستونزې په حل کې مرسته ورسره وکړي. د یونان حکومت وایي چې په جولای میاشت کې په بیسار ډول زیات غیر قانوني مهاجر دغه هیواد ته تللي او دوی په یوازې توګه مخه نشي نیولای. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وایي غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکی مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په یو خبری کانفرانس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وایي په دې کې شک نشته چې که نړیوال، اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي، یونان به هغه ساعتی بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې سه شنبه پر ورځ د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1,60,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. ملګري ملتونه وایي دا کډوال تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق وګړي دي چې د ترکیې له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر د سه شنبه پر ورځ په جنیوا کې ویل چې تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدلي دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي او لږ تر لږه 2.5 زره کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه د سمندر له لارې یونان او ایټالیا ته رسیږي.
ه هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت لاله کندهار لیکلی زله ولسمشر اشرف غنی غواړم چې له پاکستانه د خراب کیفیت پر دوا او بندیز ولګوي. خادم افغان لیکلی افغانانو چې د پاکستان پر تولیداتو بندیز لګولی اوس افغانان پوسیوی دی چې دښمنی څوک دی او بریالی له هلمند لیکي ولسمشر غنی دی له افغانستان سره خپل اړیکې له پاکستان سره اړیکې شي کړي ځکه د سولې په خبرو کې مهم رول لري. اوریدونکو دا خبرې دا خبری مجله منوره پایته ورسیده. بل خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. خدای مرسته.